در برنامه دیگر با همکارم فریبا ظاهر باشین که همین حالا در استدیوست. فریبا جان خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ دوستانو په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ز فریبا ظاهر خپل نور همکاران سره شرق لاستر تویم. نن پر امریکا د 2000 لومړی کال د القاعده شبکې د بریدونو اتلسمه کلیزه ده. د ازادي رادیو په دې او نور خبرونه کې په همدې مناسبت را پوښتنه درته لرو په دې اړه چې په دغو تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول، ستونزې او لاسته راوړنې څه دي، او دغه راز به د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه هم راپورونه واوري. خو تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیورندی کمی.
پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه ده. بدخشان والی وای د کران او منجان ولسوالۍ او هلته د لاجورد دکان له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کمیونیټي وضعیت ښه نه سي، د ټاکنو په ورځ به 144 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. او نن د امریکا په ځینی ښارونو کې خلک د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي مراسم ترسره کوي. پورا خبر نواوری ده. بدخشان والی وای چې د کران او منجان ولسوالۍ او هلته د لاجوردو کان له وسلوالو طالبانو نیول شوی دی. محمد زکریا سودان نن د ازادي راډیو ته وویل چې کران او منجان ولسوالۍ نن سهار وختي حکومتي ځواکونو د ولسي پاتون کوونکو په مرسته نیولې ده. د والی په وینا د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو د ولسی پاسون مشري د غیر مسؤولو وسلوالو د یوې ډلې مشر کوله چې حاجی ملک بلل کېږي. کرانو منجان ولسوالی تقریبا دوی میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د بدخشان وردوج او یمګان ولسوالی هم تېره اونۍ حکومتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوې. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو باندې یو راکټ لګېدلی. د اسوسیټډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یوه ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګېدلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې د سفارت ودانۍ ته نږدې 14 و خو ویلی دی چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماټیک ماموریت هیڅ وګړي ته له دې عمله زیان نه دی رسېدلی. مخکې داسې ویل سوي و چې په دې سیمه کې دوه راکټې لګېدلی دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کامنیتي وضعیت سم نسو، د ټاکنو په ورځ به 144 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. په غور کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکو ویلي چې هلته ټول 292 انتخاباتي مرکزونه تثبیت سوي و، خو دوی داسې انګیري چې یوازې 143 مرکز به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو مرستیال محمد نذیر نصرت نن د ازادي راډیو خبري هلته ویلي چې تر اوسه په 141 انتخاباتي مرکزونو کې خلکو نومونه ثبت کړي دي. په غور کې د ټاکنو څارنې ډېر شمېر خپلواکو ادارو لکه ټیفا استازي اندېښنه څرګندوي چې کمیونیتي وضعیت سم نسو، ښایي انتخابات به هغسې شفاف او منصفانه نه وي چې خلک یې توقع لري. د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لار نن هم تړلې پاتې سوه. له تېرو شپږو ورځو راهیسې دا لار د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې ده. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی پرون وسلوالو طالبانو ته جرګه ورستولې وه او جرګې ته ویل سوي چې دغه لار به تر هغو تړلې وي چې حکومت د خاکریز د ولسوالۍ لار خلاصه کړي. په سیمه کې یو موټر چلوونکي د ازادي راډیو ته وویل
د دې موشت خطر دې زلې دي چې موږ د خاکریز لار رایلان کې موږ لار نه لکو. طالبان اقتصاد مو په دغه منفیر دغه پر بدلې دي چې یڅوک د مرشان روړي ولا کړي دي. دا چې موږ ونان په دغه خلکو کې ستا چې د مرشان روړي نه لري چې دی وخ
دا لوی لار د ازادي راډیو د خبريال پاوینه نږدې 102 کیلومتر ده. د وسوالو طالبانو ویان تایید کړي چې دا لار تړلې ده، خو ازادي راډیو ته ویلي چې د مختلفو دلایلو پر اساس دا کار کړی دی. د تاجکستان په خوجند ښار کې یوې محکمې د یهوا ویتنس مذهبي ډلې یو غړی د مذهبي کرکې خپرولو په جرم په 1.5 کال زندان محکوم کړ. د خوجند محکمې پرون د سپتمبر په 10 دا پریکړه اعلان کړه. محکمې همداراز پریکړه کړې چې مجرم به د زندان تر تیرولو وروسته 3 کاله په مذهبي ادارو کې له کاره منع وي، خو دغه وګړي پر ځان لګېدلی تور او د محکمې حکم غیر عادلانه بلل دي. د تاجکستان حکومت په 2003 میلادي کال کې د یهوا ویتنس پر فعالیت بندیز ولګاو. دا ډله د عیسویت یوه څانګه ده. نن به پر امریکا د سپتمبر د 18 د تروریستي حملو د 1300 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو شمېر لویو ښارونو کې خاص مراسم ترسره سي. ټاکل سوي چې نن د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې راځي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل سوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم نن په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دې مناسبت په خاصو مراسمو کې ګډون کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای سي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا چې د ولسمشر ټرمپ دا کار به د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لا غښتلې کړي. پومپیو ویلي له 2001 میلادي کال را وروسته چې پر امریکا تروریستي حملې سوي، دا یو ډېر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې تړاو صادر شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له کومې مشخصې تروریستي پیښې سره تړاو ولري مخامخ په نقشه کړي او بندیزونه ورباندې ولګوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. نن په امریکا کې د القاعده ډلې د تروریستي بریدونو 13 کلیزه ده. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جګړو په پایله کې د القاعده شبکې برخلیک څه دی؟ یو افغان پوځي کارپوه وایي
حامل از افغانستان چې اوسم جلب جذب لري، فعال لري، طالبان سره د دې ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهری چې ځینې سره رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ
د همدې سپتمبر د 18 بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري؟ په همدې تړاو به مو د بېلګې په توګه د دوو ځوانانو د ژوند په حال خبر کړو چې 18 کاله د مخه په همدې ورځ زیږېدلې دي. رخصار یوه له دغو کسانو ده.
خوشحالم که سالگیریم است، اما کم جیگر خونم هستم چون
جنگ خوشحالم چې کلیزه میره، خو لکه خفه هم یم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی.
بلخ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تازه سرګندونو کې ویلي چې تر اوسه 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشر د تازه فرمان په اړه واوري چې د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یې ورکړی دی. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. لازم دی راډیو سره اوسئ. د خبرونه د سر موضوع ته نن څخه 13 کاله د مخه القاعده شبکه په امریکا کې بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکښې وژل. امریکا د القاعده شبکه او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله چې لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخته ده. امریکا وایي اوس هم القاعده په افغانستان کې فعاله ده او نړۍ ته ګواښ ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي، خو له افغانانو سره یې ژمنې نه دي عملي کړي. رحمت الله افغان راپور لري.
که څه هم امریکا د 2001 کال د سپتمبر له 18 وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان ده. دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې لښته پرمختګونو سره بیا هم په دې هیواد کې د القاعده ګواښونه سته.
بعد له کلونو راهیسې او هم افغانان دغه زیاته قربانی په دې لار کې ورکوي او د طالبانو او د القاعده تهدیدونه له اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. نو دلته ضرورت دا دی چې نړیواله ټولنه دې موضوع کې نور هم جدي توجه وکړي او د دوی
له نن اتلس کال وړاندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافرلونکي الوتکه وتښتولې. حمله کوونکو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو بلې په ویرجینیا ایالت کې د پینټاګان له ودانۍ سره وجنګوله او درېمه الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای سوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه وژل سول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر په اتمه په افغانستان داسې مهال حمله وکړه چې طالبانو د القاعده د مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ، خو امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې بن لادن د پاکستان په ابټاباد ښار کې ووازه. دوی د تروریزم د ځپلو، د کوکنارو د مخنیوي، د افغانستان د بنسټونو د جوړولو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه اتلس کلنه جګړه کې له 3.5 زره زیات بهرنیان ووژل سول چې ډیری برخه یې امریکایان وو. په دغه جګړه کې د القاعدې او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عام افغانان هم ووژل سول. د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاصی وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړې زور اخلي. هغه وایي له بده مرغه په تیرو اتلسو کلونو کې امریکا په افغانستان کې القاعده له منځه یو نه وړله. په افغانستان کې د 2006 میلادي کال په پرتله نامنۍ زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي چې نه یوازې دا چې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه نه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکا یې نړۍ ته خطر بولي.
دوستان او موردل چې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې چې د امریکا پر دوو سترو سوداګریزو ودانیو تروریستي بریدونه وسول، یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې ته زمینه برابره سوله او نړیوالو ځواکونو افغانستان ته مخه کړه. په دغه تیره موده کې، یعنی په تیره اتلسو کلونو کې، شاید دا موده د یو شمېر کسانو لپاره بهتره خو د ځینو لپاره بدتر و. په کابل کې زموږ همکار کرام الله اکرم په خپل دی راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې اتلس کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې زیږېدلې دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزانه سره لرل، خوخی او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخی زیره او خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه سوچ په افغانستان د امریکا حمله ته زمينه برابرولا او افغانانو ته د یو نامعلوم راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار اتلس کال وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزیږېده چې کورنۍ د جګړې لویرې کابل پرې ایښی و. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي او وایي
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله. ډېره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم راسره نه و، قبله هم نه، تر څو وکولی شي د دې په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې او دا په مشکل پیدا شو،
مشکلات زیاتې پیدا شوه.
رخصار وایي له زیږېدو او بیا تر نن یې عمر په جګړه کې تیر شو، خو د چاودنو، انتحاري حملو او جګړو له ویرې سره سره ښوونځي ته ځي، زده کړې او ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحاله یم چې کلیزه میره، خو لږ خفه هم یم په دې چې ټول عمر مې په جګړه کې تیر شو او زوکړه مې هم جګړو کې شوې او دا 12 کاله ښوونځی مې هم په ډېرو ستونزو ووایه. سربیره له دې چې درس وایم، خبریاله هم یم او نوې مې په یو خصوصي هوایي شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې مې هم یو سمستر د تجارت پوهنځی لوستی دی.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله پکې نسبی امنیت خو دی او خی د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمينه برابروي، خو د دې هیواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په ندلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلسو کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستې دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاش کې زیږیدل خو تر دې دمه خوخي نه ده لیدلې.
زما ژوند چندان ژوند نه دی. زما ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ خرو د نه د دوا لپاره پیدا کیږي، نه د کور لپاره پیدا کیږي، نن دلته جنگ سبا هلته جنگ، دغه په خاطر ما مور هم هره ورځ مریضي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی ښوونځي هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه یم. مور بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هیڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسي.
پوره 3 کال وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 2 سترو سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسؤلیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرانیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهېږي چې تر ماښامه به د په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی سي او راپورونه ملوستلی سي پته مو ده azadiradio.com. اوس ورځو د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو اړوند راپورونو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د پاتې ولایتونو لپاره هم ټول حساس او غیر حساس مواد چمتو سوي دي او د راتلونکو اونۍ په لومړۍ ورځو کې به انتقال سي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس، په خبرونه ته شرغلی.
مننه غلی فریبا. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې 16 ورځې پاتې دي، د افغانستان 14 ولایتونو ته لا هم حساس انتخاباتي مواد نه دي استول شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهال 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي او د راتلونکو اونیو په لومړیو ورځو کې به ټولو 24 ولایتونو ته حساس ټاکنیز مواد انتقال شي. هغه وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون شمن دی چې د ولسمشۍ ټاکنو په ولسمشۍ ټاکنو په خپل وخت ترسره کړي. د دې ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. موږ تر دا مهال 21 ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي چې په دې حساس موادو کې د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومیټریک د سکاوي او د نتایجو پاڼې شامل دي. د ابراهیم په خبره کله چې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال شول، له هغې وروسته د میزان تر 15 به دغه حساس مواد ولسوالیو، کلو، بانډونو ته هم انتقال شي. د ټاکنیز حساس مواد کې رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومیټریک دستګاوي، د نتایجو پاڼې، رنګ، قلم، د رای ورکونکو صندوقونه او د رای اچونې غرفې شامل دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارس ډاټ څرګندوي چې د میزان په 16مه به ټول هیواد کې سرتاسري ټاکنې ترسره شي، خو د افغانستان پر انتخابات د څار یو شمیر بنسټونه د کمیسیون وسني اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا مشر نعیم ابزاده وایي چې د هیواد اوسني حساسو شرایطو او د کمیسیون د مدیریتي ضعف ته په کتو سره راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې نشي کېدلی. هغه د چهارشنبې په ورځ د وی په افغانستان کې حاکم سیاسي وضعیت موږ ته دا راڅرګندوي چې شاید راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې مهندسي شي. همدا مدیریتي ضعف بیا بل هغه مهم اړخ دی چې فکر کېږي له امله یې شاید راتلونکي ټاکنې ترسره نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې لومړی دغه کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو د ورځې لپاره 2315 مرکز په پام کې نیولی وو، خو د امنیتي ادارو له څېړنو وروسته روښانه شوه چې یوازې 15303 مرکزونه پرانستل کېدای شي او څه د پاسه 2000 نور مرکزونه به د امنیتي ګواښونو او ځینو نورو ستونزو له امله د ټاکنو په ورځ تړلي وي. خو اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د 4942 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د دې وزارت وایي نصرت رحمی په کابل کې خبریالانو ته وویل
دقیقا کوم مرکزونه چې دي د انتخاباتو هغه 4942 دي، 2% چې دي هغه لوړ تعداد سره مخ دي. متابقی ټول چې دی په کې هیڅ تهدید امنیتی نه دی موجود. په حد سمغه د چترتلونکو درې یا څلور ورځې پورې هلته د دغه مرکزونو وضعیت خپل اولی او نورمال حالت را وګرځي.
د ښاغلي رحیمي په خبره د انتخابات د ورځو لپاره په ټولو ولایتونو کې جدي تدابیر نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په داس حال کې د انتخاباتي ورځو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې په غزنی او غور ولایتونو کې شاوخوا 200 مرکز د نامنیو له کبله تړل شوي دي. بله پاکل زیر
ډېره زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو واموریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلې دي. د دې یو نورستان ولایت هغه له هغو ولایتونو دی چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولین وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتووالی لري، خو دوی وایي چې تر اوسه ورته حساس مواد نه دي رسېدلي. د دې کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې ده. په لومړي سر کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د چمتووالي پوښتنه ترې کړې.
د نورستان په ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ولسوالیو لپاره امرین انتخاباتي مامورین استخدام شوي دي. هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی. د هغوی لپاره اموزشي مواد رارسېدلي دي. اموزشي بایومیټریکونه رارسېدلي دي. د عامه پوهاوي لپاره 15 تنه نیول شوي دي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملا په ټولو ولسوالیو کې دوام لري. د رای ورکولو د مراکزو لیستونه نهایي شوي دي. فعلا موږ د کمیسیون د خوا 4-5 مرکزونو ته تشویب شوي دي او په هغوی وس بحث روان دی. د امنیتي ارګانونو ترمنځ په هر اړخیزه توګه باندې د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ تیار او چمتو یو.
دغه مهم اړین مواد چې دي، حساس مواد، هغه به څه وخت رسېږي؟ معلومات شته؟
پیلا موږ دوه کسانه استازي د خپل ولایتي دفتر مرکزي دفتر ته استول دي. هلته هغوی لګیا دي مواد بسته بندي کوي. د 21 دسمبر د 21 نیټې پورې به دغه مواد بسته بندي شي. په 22 نیټه باندې هغه مواد برګیری کیږي او په 23 نیټه به انشاءالله هغه ولایتي دفتر ته رسېږي.
بیا به ولسوالۍ ته څه کوي؟ استاد ولسوالۍ خو ډېرې تیت پرک پرتې دي، هغه سره به څه کوي؟
هغه ولسوالۍ چې لري پرتې دي، هغو دپاره موږ هوایي پلان په نظر کې نیولی دی. د هغوی انتقالات به د هوا له لارې کېږي. هغه ولسوالۍ چې نږدې د هغوی انتقالات د ځمکې له لارې کېږي.
د ولسي جرګه چې کله انتخابات وو، هلته په دواب منډول کې 15 نورو ځینو کې مرکزونو کې انتخابات ونه شو د امنیتي ستونزو له امله. په دې انتخاباتو کې څومره ډاډه یستې چې هلته به انتخابات وشي؟
موږ ته امنیتي ارګانونو پوره ډاډ راکړی دی چې هم به زموږ مواد انتقالی، کارمندان به انتقالی او هم به د هغه مراکزو امنیت خوندي کوي تر څو خلک وکولی شي چې هلته رای ورکړي.
څومره ډاډه یستئ چې دغه کار به وشي؟ داسې نه بل ظلم تاسو ته ډاډ درکول شي چې ستاسو مواد به ورسول شي او په وخت په انتخاباتو شي په هغه ځینو کې، خو بیا ونه شو، دا ځلې څومره ډاډه یستئ؟
نو موږ د امنیتي ارګانو د ډاډ پاسه پوره ډاډ لرو چې هلته به انتخاباتو.
دوستانو د نورستان ولایت خمو د مرکه واردل چې د دې ولایت ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري کړی و. په همدې حال کې د غور ولایت د انتخاباتو د دفتر مسؤلین بیا وایي چې شاید د انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې 104 د رایو مرکزونه تړلې وي. دغه مسؤلین د یاد مرکزونو د تړلو دلیل نامنۍ بولي، نو ځکه ویره لري چې د یوازې 104 پرانستو مرکزونو سره به په دې ولایت کې ولسمشریزي ټاکنې شفافې نه وي. د خوست مدني فعالان بیا افغان حکومت غوښتنه کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي تر دې وروستیو پورې خلک د سولې موافقې ته په تمه و، خو اوس چې یاده پروسه ټاکنې سوې ده نو خلک راتلونکو ولسمشریز انتخاب ټاکنې مهمې ګڼي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او رون اندی وایي چې افغان حکومت د پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره د امنیت په ګډون نورې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی زیاتوي تر دې وروسته یو خلکو ولسمشریزو ټاکنو ته ذهني تیاری نه درلود، ځکه دوی فکر کوي چې ممکن تر ټاکنو مخکې طالبانو سره د سورې خبرې اترې وي نتیجې ته ورسیږي. خو اوس چې د سورې خبرې ټاکنې شوي او ولسمشریزې ټاکنې یقیني دي، نو حکومت په دې اړه خپل حادثه چټکی کی. په خوست کې د ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد آزادۍ راډیو ته ویل چې
ولسته د ډډمن امنیت ډاډ ورکړل شي د دیو او د دې سره جوخت یو ستر چیلنج زموږ دالرو چې تر دې دمه پورې خلک په دې باور نه و چې ګویا انتخابات کیږي د سولې پروسه شاید مخکې راشي بنا ان ډېر تنگ لنډ وخت کې خلکو ته دا ثابته شوه چې انتخابات کیږي بنا ان مبلغین چې دی مبلغینو ټیم چې دی هغه باید پراخ شي زیات شي تبلیغاتي ټیمونه چې دی هغه ساحاتو ته کنجو کنار ته ورسیږي
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان ورزی وای اوس چې ټاکنې یقیني شوي کپات ورځو کې هم کار ورته وشي په دې پروسه کې به د خلکو ګډون زیات شي
لدې وروسته کچېری کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي ځکه دوی پوهیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده نو کچېری یو څه کار ورته وشي یو څه خلکو کې عامه په هوای وشي زه فکر کوم خلک به په ډېر جوش او خروش راشي په ټاکنو کې به ګډون وکړي
بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ټولو ملکي او پوځي ارګانونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوي او په دې ولایت کې ورته لازم تیاری نیول شوی دی د خوست والی وایم طالب منګل ویل
په خوست کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تیاری روان دی امنیت د ډاډ وړ دی همغږي موجوده او اما پوهاوی برنامه تر کار لاندې دي هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې وړ نومانته د ټاکنو په ورځ رایه ورکړي او په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي
یاد دی چې په تیره دوره کې د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې د 2014 زیږدیز کال د جون په 14 ترسره شوې وي چې یادو ټاکنو کې د نورو افغانانو په خوا کې خواوشه 400,000 خوستوالو هم برخه اخیستې وه
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس به نړیواله موضوع راواخلو د امریکا ولسمشر د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یو تازه فرمان ورکړی دی دا فرمان د امریکایي ادارو لاس نور هم پرانیزي چې د مشکوکو تروریستي ډلو او افرادو پر ضد اقدامات وکړي اسمت سروان نور جزئیات راکوي
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د امریکا حکومت پر مشکوکو تروریستانو د هغو پر ملاتړ کوونکو یا تمویلونکو په اسانه بندیزونه لګولې شي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ دا تازه فرمان د امریکا تروریستي ضد هلی ځلې لا پیاوړې کوي دا فرمان پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په درشل کې صادر شو پامپیو په خبری غونډه کې د ولسمشر ترامپ فرمان د 2020 میلادي کال د سپتمبر را پدې خو په تروریستي ضد اقداماتو کې تر ټولو مهم نوایوالی وباله ویل نوی مقررات د بهرنیو چارو او خزانی وزارتونو ته اجازه ورکوي چې د تروریستي ډلو مشانه او ورسره تړلي کسان په مستقیم ډول پنهه کړي او بندیز پرې ولګوي د همداراز وویل دا نوی مقررات د هغو کسانو او ډلو پنهه کولو لپاره ډیر اغیزمن دي چې په تروریستي روزنو کې ګډون کوي او چارواکو ته اجازه ورکوي چې پر هغو مالی ادارو بندیزونه ولګوي چې تروریستان تمویلوي د دې نوی فرمان پر اساس د امریکا د خزانه وزارت پرون سه شنبه د القاعده د پاکستاني طالبانو د تحریک او د ایران د سپای پاسداران د بهرنی څنګه یعنی د قدس ځواک پشان ډلو او غړیو باندې بندیزونه ولګول د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حمله وروسته د امریکا حکومت پر تروریستي ضد هلو ځلو تمرکز زیات کړی دی
تاسو له پیغامونو
دغه د زابل د ولایت از کم کلینیک یالو شپخانه ست د مسلمان د چوپان یا درغنده او یا د تغیر سو فرازی یا د نږدې ز ست مرکز او فرازی یک خو فعالیت نه کیږي ګرانا دغه د لاس کتون شته د ترانې په لاس کې باسي او بیا د پاسمانون په کې دغه په بیا په مرغه ولې چې د مې شپخانه او ست جوړ کړی د نور شخصو پرې د یو پارشي لاس او ته ورسی بیا د معاینات او اتیا او ته ورسی د اته سر بیا یو څه څه ورسوي خلک یې درته درکو نه هیڅ کار نه کېږي. نو زما غږ دې تر وسلو چارواکو پورې ورسېږي. په دې حال کې خدای دغه مریضان به خلک یې در په دره کړو. ډاکټر شفار شي ولیکي هغه باندې نه پوهېږي. هغه د ده دواخانې ته به وړي هلته به بیا هغه سړی پسېږي. هغه بل د یوه ډاکټر په نسخه باندې بل ډاکټر پوهېږي. نه نږدې شفخانې دوا ته دواخانې ته وسلې دوا به هلته اخلي. نو اول او اخر خدای هم مسلمانان دي، ضعیف دي، یو ځای مسکینان دي، بل ځای در په دره دي. نو زما دغه پیغام چې د ازادۍ راډیو دونه وکړه د زموږ پیغام تر بلبلو
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مرسته ولې و ک فکر کوي چې په خپل سیمو کې ټولنیز ستونزې لري، کولی سي د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې داسګه ته راولې ژي. موږ به د ځنګړو خبرونو لاله درته خبرو کوم. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 4:30 بجو ته یو ځل بیا له فرشتي جلال زید څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په کابل کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو یو راکټ لګیدلی. په دې حمله کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د حمله مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او ډیر جزئیات لا نه دي څرګند. خو د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي چې د دوی ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې څوک نه دی پکې خوش شوی. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په 101 انتخاباتي مرکزونو کې تر اوسه د رای ورکونکو نمونه ثبت کړي دي. خو دوی وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله به نږدې 1.5 زیات انتخاباتي مرکزونه تړلې پاتې سي. نن د سپتمبر 11 نیټه ده. نن د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د تروریستي حملو 13 کاله پوره سول. نن ورځ به د نیویارک په ښار کې چې د سپتمبر په 11 باندې سلهاو کسان ووژل او زخمیان شو خلک راغونډ سي او د قربانیانو د درناوي لپاره به خاص مراسم ترسره کړي. د امریکا پر نورو ښارونو او ایالتونو کې هم دغه سي غونډې کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دیړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
مننه کوم فرشته جازی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. له فیروزه عزیز خبر سپورتي خبرونه وو.
ټاکل شوې چې د آسیا د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ لوبډله سبا په نیمه پای لوبه کې د بنگلاديش لوبډلې سره د سیالۍ ټکر ته ولاړ شي. د دې سیالۍ په بله نیمه پای لوبه کې بیا هندوستان او سریلانکا سره مخامخ دي. د کرکټ دا سیالۍ د افغانستان پر وخت 10 بجې پیلېږي او راپورونه وایي چې پر یو بهرني ټلویزیوني چینل په ژوندۍ بڼه هم خبرې کوي. افغانستان د دې سیالۍ په ګروپي لوبو کې پاکستان او کویت مات کړ، خو د هندوستان پر وړاندې ماتې ومنله. د ویلو ده چې د آسیا جام د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د تیر کال د سیالیو اتلولي افغان لوبډلې ګټلې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون افغانستان 1-0 پر وړاندې د بنگلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې ترسره شوه. د پروانو سیالیو کې د افغانستان دوهمه لوبه وه او افغانستان د ملي لوبډلې کپتان فرشاد نور وکولای شول چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې د بنگلاديش دروازه خلاصه کړي. افغانستان 5 ورځې وړاندې یعنی د سپتمبر په 5مه خپل لومړنۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې شپږ ګولونه ووهل، کوم مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف څلوېښت آسیایي ټیمونه سره سیالي کوي. افغانستان له قطر، عمان، بنگلاديش او هند سره په ای ډله کې دی. د فوټبال نړیوال جام په 2022 کال کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي.
دوستانو په دې سره ورسیږو د موږ د ونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت الکتر چې موږ باندې کړو اساسي او بشري حقوقو او ورسره د ژوند په شیبو کې خبرونې مو د دې خبرونې برخې دي. مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وي او د ازادي رادیو خبرونې کولای شي چې زموږ په ویب سټ هم واوري په ژوندۍ باندې واوري او یا کومي اوریدل په تکرار باندې واوري راپورونه او تحلیلونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو .org اوس په ورسو د اونیزو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و باورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو څخه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول د ته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د دې ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله خودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېم ګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیای سکوت او د درېم ګړی کس په واسطه باندې یو مزنون وهل، ډبول او د ته ځوران ورکړ، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه او توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وکړي چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوي سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کولای سم چې په دې شکنجه په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو ځوان دغه هغه صحیح هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د ده په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مضنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې راحت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې د دې شکنجو غوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و ایجاد سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د هغه نه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ. بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سند په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی پڅ چاړه او یاغه وسایل د جارحه او یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مکې د تاسو ممنوعیت راغله، نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک ځوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وځوروي، که چیرته څوک ځوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د ځورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 30 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په ځورونې باندې متوسل سوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په آخره کې زه دا وایم چې ځورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هیچ چا ته جواز نسته. ده
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونو نسوم راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کړي به دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا په هیګی چې په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو تاریخ چیرې رسیدي؟
په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو د نشریدلو شروع د امیر شېر علي خان د دورې نه شو.
اوسنی حالت یې څه ډول دی؟
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدی فرهنگی مسائل مطرح کیږي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ورسپانو او جریدو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د هیواد ورسپانې د اویا کلنۍ په حقله هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږم جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدر من دوستانو، د روایت لمخې د لومړي ځل لپاره نشریه د امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خپره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړس مخونو کې د امیر شیر علي خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بیلابیل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول، نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شروع د امیر شېر علي خان له دورې نه شوې. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راوایست د 1300 شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د دې اخبار د نشریدلو مخه بنده شوه. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼه یې نشر شو، نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه راویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوطه یې دوام وکړ، او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلیحضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ. د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو. په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. د هغې په څنګ کې د ابلاغ په نامه جریده وه چې هغو قوانین نشرول. د ارشاد نسوان په نامه جریده وه چې د ښځو لپاره یې نشرات کول. د حقیقت په نامه جریده وه چې د اختشاش په وړاندې مقاومت کاوه. مجموعی عسکریه د عسکرو دپاره چاپ شوه. مجموعی صحیه د خلکو د عامې روغتیا لپاره چاپ شوه. معارف معارف د بی بی لیسی شاګردانو نشر کړه. آینه عرفان وزارت معارف نشر کړه. اسلام په هرات کې چاپ شو. اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو. اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شوه. ستاره افغان په پروان کې چاپ شو. غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانیه هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپاره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزي د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې له پوره مهارت څخه ځکه کار واخیسته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بند شي.
دغونه مخکې یوه د لومړي مشروطیت غورځنګ چې کومه د سراج الاخبار افغانستان په نامه باندې کومه خبرونه راوویستله، هغه هم د چاپ نه شپږ میاشتې وروسته خلکو ته رسیږي. 1906 کال کې هم یوه ګڼه نشر کیږي، په کتابونو کې راغلي دي. بیا برطانیې حکومت ته افغانستان حکومت ته شکایت کوي او بالاخره هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه په نامه باندې اخبار روباسی و دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزي په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورځپاڼې او مطبوعاتو سره آشنا و. نو هغه یو څه پرمختللي معیارونه پکې دی عملي کوي. کله چې دی دا ورځپاڼه تاسیس کوي نو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزي. یوه دا ده چې یوه تجربه ورسره مخکې وه چې د سراج الاخبار افغانستان خپرونه برطانیې حکومت بنده کړله. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برطانیې د امپراتورۍ غبرګون به څه وي. بله مسله دا وه چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګېږي، نو هغه به زه څنګه قانع کوم؟ خو بالاخره په دغو دوو اندېښنو سره سره ورځپاڼه شروع کوي، یو څه فعالیت کوي. خو په ډېر ماهرانه او په ډېر علامه طرزي دغه د لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډېر آرام او ډېر په کامل مهارت باندې د مخته ځي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1403 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا 30 نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزي اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خبرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایله بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډېر ارزښت ورکول په خپله نشریې ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څه وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کیږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده خو کلتوری او د دې کلتوری مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت شي چې دا کلتوری په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوری برخه په هیڅ خبرونه کې لپامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسۍ په لسیزو کې د ورځپاڼو او جریدو لیکلو ته زمینه ډیره برابره شوه، نو ځکه خو یې شمیر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داود خان په وخت کې بیا ورځپاڼو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ثور د 8 کودتا وشوه، د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومونده. د هغه وخت هغه مهمې ورځپاڼې د ثور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ثور وی. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپاڼو پرمختګ وکړ، خو دومره وو چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوي. د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپاڼو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. دمګړی ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپاڼې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنی ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
د رسنیو په تاریخ کې یو مهم او ورځپاڼه د هیواد ملي ورځپاڼه ده. څه موده وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یادې ورځپاڼې اویایمه کلیزه ونمانځل شوه. د جمهوري ریاست فرهنګي مشاور زرین انځور وایي چې دی خپله د هیواد ورځپاڼې قلمي همکار دی. نوموړی د هغو لیکوالانو نومونه هم اخلي چې په هیواد ورځپاڼه کې مهم رول درلود.
هیواد یو ډیره پخوانۍ ورځپاڼه ده، البته اول جریده، یعنی په هفته کې یو ځل په دوشنبه خپرېدله د پښتو ټولنې دخوان. وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوله، بیا د ورځپاڼې په توګه یعنې هره ورځ خپرېدله. خپرونې تر ننه پورې دوام کړی دی. زه هغه وخت چې د ژورنالیزم محصل وم، زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوې دي. په هغو کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نه او هم د لیکوالو نه. دغسې محمد ارسلان سلیمي، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوې دي.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمېر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د هیواد ورځپاڼې له عمومي مسؤل زلمی شهبا سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې هیواد ورځپاڼې په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ول منزل شو. نو پریکړه شوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د رادیو افغانستان د خبرونو ترڅنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله، په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل، او د دې لپاره خپرونې نه کېدلې. له همدې عمله لاره بار د دغه ورځپاڼې ته اوت هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو، په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګه شوله. موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډېره مننه کوم د اراکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې زموږ خبرونې مسلکي وي.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خپرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول وروستای دا خبرونه د ځانګړي شوي دي چې په دې کې وروستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سر مقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلاناتي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوې قانون له عملی کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډیر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدی سره بیا هم له 500 څخه زیاتې نشریې په مرکز او ولایتو کې خبرېږي. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio